پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبه په بخښنی سره نن چهار شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 1 نیټه سره برابره ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه سوي دي. پوره خبر نواوري. د ملګرو ملتونو سازمان په یو نوي رپورت کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل سوي او 2446 تنه زخمیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورت کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبه کې یعنی په څلورو میاشتو کې د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن پای ویلامیه کې چې رسنوی ته استول سوي د خبره کړې دي. په ویلامیه کې د ملکی تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته سوي بلل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه ویلامیه کې چې نن خبره سوي یو اربیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواه وژغ کړی چې ملکی تلفاتو ته پام وکړي او د ملکی خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر صفر ته ورسول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2040 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگتن اقتصادي کلب په نوم په غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکې جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقیقي پرمختګ سوی دی.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وی و واقعي پرمختګ سوي خو زه نه غواړم چې وخت وټاکم یا پر وخت خبري وکم. خو زه خوشبین یم. موږ یوازې له طالبانو سره خبري نه کوو. دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټوئیټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلې ده. د افغانستان د شپارسکلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوې ده. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د شپارس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلی سیالي سره وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلی مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یوې کوچنۍ پاکستاني پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنې سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یو مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې 12 تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي. خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي، ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیا حالت ډیر نازک بلل سوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یو ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې امله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ رانړېدلې دي. او د روسیې حکومت د هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډېرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو د انټرنیټ پر پته ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبل اندېښنه شي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي. په کار دي چې دا وژنو مخنیوي وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي، خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ ته د شاهدانو چې په بازارونو کې باید نور ټول څه پکې ولیدل او دا کارا قرارونه ده د قانون نه.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت هم زمرد دی، आवाज د سینې چې بازار د خلکو دی عملیاتونه چې شروع کی صحیح دی را تپاکی کی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې باورو چې په پاکستان کې یو پوځي الوتکه لیدلې ده او په دې پیښه کې 13 کسان وژل شوی دي. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنې خبريږي. د دوه نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجه او 8 دقیقې سولي نن سه شنبه د زمري 8 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو نامه د راپور لمخې په افغانستان کې په تیر شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 25% د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل سوی او اوترش سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پورې اړوند شودل سوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شي او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په افغانستان کې د جګړې د ښکېل اړخونو لخوا ملکیانو ته رسېدل زیان ټکن ورکوونکي او د نه منلو وړ بولي. د یونما یو تازه راپور چې د سهشنبې په ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3,312 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي چې پکې 1,386 تنه وژل شوي او 2,446 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور د موندلو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېره د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 28% کمه شوې، خو د حکومت پلوه ناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 1.5% لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د ښکېل اړخونو لخوا ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل اړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی.
لبوګنون کای کال دی او موږ په کې ډېر خطرناک پیښې درلود. دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی. دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی. دوی ته په کار ده چې یعنی په ارقامو بحث په کار نه دی که طالب ډېر وژني که حکومت ډېر وژني، یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکی خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
د یونما په راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ ژوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 18% طالبان، 11% د داعش ډله او 3% نامعلومې وسلوالې ډلې جوړوي. دغه راپور له مخې ملکیانو ته 10% مرګ ژوبله د دولت پلوه ځواکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه، 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. بلې ملاله جانې
مننه واصل وسال وو چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یونما دی و نوی راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره د ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده. له ښاغلي سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
قطر او په د خلیزاتر مشرۍ لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وښيي چې دوی برلاسي دي. په افغانستان کې ډېره سهای تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطې چې نیولې دي هغه هم ځینی بیرته ونیسي او دوی پرې نږدې چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي. همدا حساب و چې دوی اوس تعرضي شکل نیولی ده، د دفاعي شکل نه راوتلي دي. نو په دې اساس نو د حال کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازاتو دپاره عملیات وکړي، امتیازات دې مېز په مذاکرانې واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کړي او دوی ډېره مځکه راضي ونه نیسي او تعرضي عملیات پیش وکړي. نو په دې شرایطو کې په دې چریکي جنګو کې د دواړو طرفه حتما تلفات ملکی هم زیاتېږي.
د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي د جګړې ښکېل غاړو ته څه کول پکار دي؟
د دواړه خواوې باید خپل عملیاتو کې، خپل تروریستي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي، ملکی وګړي کلام نشي. تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي، بمبارد کوي ملکی خلک، لیکن د افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کلو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي هغه باید چک کړي، هغه باید کوردینه کړي. د خارجي استخبارات، ناتو استخبارات سره باید کوردینه کړي، خپل استخبارات یې باید سره کوردینه کړي، ځای تثبیت کړي هغه سي نقطه په تر عملیاتو لاندې ونیسي. او طالبان هم طالبان هم نه باید په ملکی ځایونه لکه په رواندي سبز نه چې دوی حمله وکړه، هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په ښار کې په ملکی ځایونه دوی کوي. دې نه باید دوی هم ډډه وکړي، نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده. ولې ملکی نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون حقوقي بشر حکم نه کوي، د دوی ملکی خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړوي. پس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه له موږ سره خپل نظر شریکاوه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې لناجی ساپی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو نوی طرح جوړ کړی ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچه میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال شي، تر څو چې دې مملکتونه صادرات تیر شي او همدارنګ خلک هم تجاران دي هم په خبر چې څوک چې علاقه مندي لري ځان آماده کړي.
نو موري ویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره به د افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګاونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت د تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور بیه 500 افغانۍ ته رسیدلې. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم ورځو یوې سیمایزې موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې پر اول پنډی کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلي یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالی جان، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 14 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي او 12 تنه ټپیان شوي دي، چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کره نه دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 تنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب، دا پیښه د راولپنډۍ په کومه سیمه کې سوې ده او څه وخت سوې ده؟
الوتکه د موراکالو په سیمه کې سهار وختي وغورځېده. هغه ځینې اژانسونه وایي چې د 2 بجو شاوخوا د شپې، البته، او سمدستي اور واخیست. لږ تر لږه 3 ساعته اور پرې بل و، خو تر اوسه د الوتکې د سقوط په اړه څه نه دي ویل شوي چې علت یې څه و. او ملالې جانې پوځ ویلي دي چې د ژغورنې عملیات یې پای ته رسولي او د الوتکې ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تا تروسه صدر اعظم عمران خان په ټویټر کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس دې تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مصونیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2018 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې وژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 128 تنه ووژل شول او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه وژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بېلابېلو موضوعاتو په اړه یې ویلي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غني غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغو ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي. د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېیمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راویستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشرۍ د ټاکنې هرومرو په خپل وخت ترسره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې او هم د ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشریزې ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي او په وینا یې چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورسپانی په خپل سرمقالې کې لیکلي د کاذب غوغاو پاوچ کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یو خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بل خبره هغه شتمنی ده چې نوماندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو ترڅنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور باید ډډه وشي.
تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندیدانو موږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ کې خپلې انتخاباتي مبارزې مخ ته وړاندې بیایو او ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي. خو متاسفانه موږ دا شی نه ولیدل او دا به موږ څېړو.
خغلی رویدار وایي د دوی د موندنو په اساس یو شمېر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کار کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو د کمپاینی او ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصول استول شوي که هر نوماند تر سرغړونه وکړي د قانون له مخې به چلند ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کم ځانګړي نوماند ته کمپاین وکړي او همداشان نوماندان نشي کولی له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې وه چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي، خو د راپورونو په اساس د ولسمشر د نوماند عبدالله عبدالله په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاب ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشر د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي. خو دی وایي لټولو نوماندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول به ترې په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی دغه نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړون کې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونه شي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغې نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و،
افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
خاصی ازادي رادیو اوریده. اورزګان ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وایي لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترینکوټ او لسوالي محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي که افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ونه کړي او ساحې پراخه نه کړي نو د یاد ولایت 95% خلک به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له رایې ورکولو بې برخې پاتې شي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اورزګان ولایت ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا 95% لا کوم زیات به برخه دي نس کولای چې په دغه وسنی وضعیت کې 50% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 50% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترینکور پر چاو خارا چیر چار پیر دي او اوسم هجومي عملی کوي. اوس دین علاوه موږ هم د چرچنو ولسوالۍ د جنگ شهیدان دي چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتره مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل رایه د خپلې خوښې وړ نومانته ورکړي، خو وایي وسلوالو طالبانو سر له وسله ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقي کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دې له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نشو کولای، دا دولت هم زموږ د یوازې داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، د وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته چې دغه وایي کې عملیاتونه چې شروع کړي ساحې دې راته پاکې کې
طالبانو په وا کې ډېره منځکا ده، خلک نشو کولای چې خپل رایه استعمال کړي، خپل نومان وټاکه. نه موږ خو نشو کولای، دغه ساعت نشو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقه خلاصې نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقه خلاص کړي، بیا موږ کولای شو چې سل په سل کې خپل رایه استعمال کړو او د خپل خوښې نومند وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي، خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي او ساحې فراخه کړي.
قبلا خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجی که دره رفته، ما دیگه طرف شمال ما تا ساحه کرنال طرف ها با پیش کردی کرده ما در پولیس طرف کوینوا سابق ساحه تنگ بود، محدود بود. پلان داریم که ساحه را پراخ سازیم، عملیات ها را راندازی بکنیم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې په تیرو ولسي جرګې په ټاکنو کې هم په افغانستان کې هغه وروسته پاتې ولایت چې خلکو یې په ټاکنو کې کم ګډون کړی وو. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسیس مرشغله ازادي راديو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلی یو 12 نیمه بجې دي. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشته جلازی څخه د مهم خبرونو سرچکی واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې د 2019 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکي وګړي وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 25% ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوي دي. د اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د امریکا جمهور رئیس پرښتنه ورته کړي چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې جمهوري ریاست لپاره ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو ته خوشبین دی او په دغه تړاو باندې هم حقیقي پرمختګ سوی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یو پوځي قطعې ته نږدې د خلکو په کورونو راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې مامورینو ویلي دي چې الوتکه د خلکو په کورونو رالوېدلې ده او درې ودانۍ تخریب کړي دي او ډېر ملکي وګړي د همدې امله په مړو او زخمیانو کې دي. د زخمیانو یو شمېر کسانو روغتیايي حالت ډېر نازک بل سوي نو د مړو شمېر شایي بدل سي. تاسره ازادي راديو او ريوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي راديو اونیس پروگرام روختیا د ژوند شتمنۍ واورو چې وژمي جبارخیل چمتو کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام اوري. دا خبرونه نن تور زیړی ته ځانګړې شوې ده چې زه وګما جبر خیل یې کوربتوب کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې مو ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغیو متخصص را میلمه کړی دی. خو مخکې لدی چې ډاکټر سیف ته خراغلاس ووایو، په سر کې به یو ریپورت واورو چې د تور زیړی په اړه باندې چمتو شوې ده. تور زیړی یا هپاتایت بی یو له مرګونو ویروسي ناروغیو څخه دی چې هر کال د زرګونو کسانو ژوند اخلي دغه ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته لیږدېږي. په افغانستان کې سره لدې چې د اخته کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د کابل انتاني روغتون ته هر ورځ ډېر شمېر په دغه ناروغي اخته کسان ورځي. تور زیړی یو ډول د ډي ان اي ویروس دی چې د ځیګر د حجرو د خرابوالي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. دغه ناروغي یو ساري مرض دی. کوم کسان چې په تور زیړی اخته دي یا د دغه ناروغي آثار په ځان کې ویني، نو باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ناروغي په اولو پړاوونو کې د درملنې وړ دی، خو کله چې دغه ناروغي پرمختللی شي بیا یې درملنه سخته شي. تور زیړی چې کله پرمختګ وکړي، نو د ناروغ د ځیګر د خرابوالي او یا د ځیګر د سرطان لامل ګرځي. ډاکټر مراد ماموزه د انتانی روغتون رئیس په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د مریض د پیشرفته حالت د مرګ سبب کیږي. بعض وختو کې دغه یو خفي یو مخفي سیر لري چې اراز معلومیږي، اما ویروس د انسان په جګر کې موجود دي. په مرور د زمان سره یو نوې اختلال لري چې موږ ورته سیروز وایو، یا جګر انساج لمنځه ځي چې هغه باعث کیږي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. حتی بعض وختونو کې د دغه امراضو اختلاط سره سرطان د جګر د څه هم ډېر پیشرفته حالت ده چې دا عمده اختلاطات د دې مرض دي او سبب د مړینې د یو نفر د مړینې سبب کیږي.
ستومانتیا، بېحالي، خوراک نه کول، زړه بدوالی، درد د خېټې په ښي طرف کې احساسول، دا د تور زیړی نښې دي. خو دغه نښې په هغو کسانو کې چې مرض یې پرمختګ کړی وي فرق کوي. په پرمختللو حالاتو کې د پوستکي خارښت، د بندونو درد، د سترګو د رنګ زیړېدل، د ژبې زیړېدل او د تشو متیازو زیړېدل د دغې اوږدمهالې ناروغۍ د پرمختګ نښې دي. ډاکټر مراد ماموزه یې په اړه وایي:
په سترګو کې یو زیړ رنګ پیدا کیږي چې موږ ورته اکټیر وایو په طبي اصطلاح باندې، او د جلد رنګ ټول زیړوالی پیدا کیږي چې په طبي اصطلاح باندې دلته د بیلروبین یو نوې مواد ده چې په وینې کې موجود وي، او د دو تعداد زیاتیږي او په جلد کې تراکم کوي، او د سترګو په برخه کې چې د سترګو او د وجود د زیړوالي سبب کیږي. چې دا یو حاده مرحله ده چې موږ په طبي اصطلاح ورته اکوت مرحله وایو، چې دا هم پیشرفته حالات مریض اعراض یا علائم یا نښې دي.
د تور زیړی درملنه نظر، عمر، جنس او د ناروغۍ ډول ته فرق لري. د پاکوالي د نه مراعاتولو په صورت کې د دغې ناروغۍ د لیږد د امکان نورو کسانو ته ډیر دی. په ډیرو برخو کې د خلکو د ناخبرۍ او فقر په دلیل په افغانستان کې خلک د یو سورنج پیچکاري نه سو کسانو ته ګټه اخلي، او په کورنیو کې بعض خلک د یو برس نه د غاښونو د مینځلو لپاره په ګډه باندې استفاده کوي، او همداراز د تورته نور شیان په ګډه استعمالوي چې دا کار خپله د دغې ناروغۍ د لیږدېدو لامل ګرځي. تور زیړی د دې سربیره چې د کالیو، د لوښو او تشناب د ګډې استفادې څخه د یو کس نه بل کس ته نه لیږدول کیږي، خو دغه ناروغي بیا د نورو شیانو لکه پاکي، د غاښونو برس او نور داسې شیان چې ممکن د ناروغ په وینو ککړ شي د یو کس نه بل کس ته لیږدول کیږي. بیا هم خرغلس د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن مو د تور زیړی په اړه ځانګړی کړی ده. ډاکټر سیف فرید الله عمری خبرونه ته خرغلس، او په سر کې راته د تور زیړی په اړه عمومي معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده.
او مننه جبرخیز، زه هم خپل نیکی له سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ډیرو معزز او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او همدارنګ لکه څرنګه چې نن د اپاتیت دی یا د زیړی نړیواله ورځ ده، او بیا هم د زړه له کومې د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې نننۍ سي خپرونه یې د تور زیړی یا اپاتایټس بی لپاره مختص کړې ده. راپشو خپله باندې اپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی. تور زیړی یوه ډیره خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي کیدای شي په د پټول نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې په خاص ډول زموږ په هېواد کې پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي، او هر کال یو ډیر شمېر زموږ هېوادوال له مرګ تر کومې پورې رسوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی د لومړي ځل لپاره په 1903 کال کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېدله په استرالیا کې د هغو وګړو په وینه کې چې هغه بومي استرالیان وو کشف شوه، او د لومړي ځل لپاره د استرالیا انتیجن په نامه سره ونومول شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی په نامه سره یادیږي. او همدارنګه بیا هم د یادولو وړ ده چې د نړۍ په کچه باندې لسم علت د مرګ چې دی هغه هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی دی. او د نوې ارقام لمخې چې شاوخوا په ټوله نړۍ کې په حدود د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی یا توز جڑی باندی آخته دی.
دیر از یا تمنه نه ڈاکتر سیب آریکی لرو آوریتون که برا وخلو چی چوک دیده کمزینه آریکنی ولی. السلام علیکم.
وعلیکم.
خبرون تخیر اغلی میرابانی و کنوم دیرا تا اوایا ده کمزینه دی آریکنی ولی؟
خیر و شمانه نه کندام نمی آریکنی ولی ده. من در ڈاکتر سیب تو بدی ولی چی ما توز جڑی مخی دلو دی. انووز در دو کالا که چیم وسم خام خدا سرگی ملک جلی دی نیچ وسم معلومات یا وکم چیستا کنستا.
بس هم دوم را پختنه دی هم داوه؟
دقیه خوبه با وجود تاوان لری که فایده لری
دیر زیاده مننه بس پا تمه او سر راکتر سبالی پختنه تا زوابوهی میره بانی اوکی؟
مننه ارورا تا چه دو کلمه که خپلا بینه چه کرده و تا تور زیرای در لودا نو تا کوشش وکا چی دی انتونی دی متخصص ناروغی متخصص سره همیشه په تماس کې اوسه هر درې میاشتې بعد یو ځل د خپل ځیګر وظایف یا الفټی او د هغې تر څنګ د ځیګر په د الټراساوند معاینه کوه یعنی د ځیګر تلویزیوني معاینه او د ځیګر وظایف د هر درې میاشتې بعد چکوا او یا بله معاینه چې په عوام اصطلاح هغې ته قیمتي معاینه ویل کېږي په طبي اصطلاح هغې ته پي سي آر ویل کېږي هغه هر شپږ میاشتې بعد تکراروه که چیرې ستا زیړی ژوندی وي نو ته باید دوامداره تداوي واخلې تداوي هم په افغانستان کې اوس فضل د خدای د شتون لري هر ځای کې تور زیړي تداوي کېږي او تداوي هم یو تابلیت ده او دې تر څنګ هېڅ کله هم داسې بې تفاوته مه کېنه ځکه تور زیړی چې کله یو ځل تداوي په واسطه باندې غیر فعال شي بیا هم د فعال کېدو امکانات شته دي یعنې ته باید همیشه د څېړنې او د درملنې لاندې اوسې مننه
السلام علیکم
وعلیکم السلام وګمه تا ته ډاکټر صاحب ته ټول سلامونه کوم اکرام هم کنړ
علیکم السلام په خیر راغلی اکرام له کنړ څخه مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه
خوشاله اوسې ډاکټر نو پوښتنه کوم چې تور جوړې د چیشي نه مخ او به پاریز ته دې څوک دا
بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې دی او ورځ لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي او هغه زموږ ورونه یا هغه ناروغان چې په هپاتیت بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړي باندې اخته دي نو د هغې لپاره خاص پرهیز هم شتون نه لري خو دوی د ډېر کوشش وکړي اول چې د خپل وجود وزن زیات نه کړي یعنی د وزن زیاتوالي څخه به ډډه کوي دوهم هغه خواړه او هغه غذاګانو څخه دی باید زیات استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې کاربوهایډریټ لري لکه حبوبات یا مثلا سبزیجات کچالو دې څخه باید ډېر استفاده وکړي او دریم د هغه خوړو څخه هیڅ کله هم استفاده ونه کړي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه بعضې مشروبات قهوه او بعضې چاکلیټونه دې څخه باید دی ډډه وکړي او همدارنګه اصلي خبر چې ده دی چې کله خدا نه خواسته ناروغه کیږي نو دی خپل سر درملو څخه ډډه وکړي بل خصوص په چنن زموږ تاسو په جامعه کې د پاراسومول درمل یو ډیر مرمرواج درمل دی او هر څوک چې که په سر هم درد کیږي یا زکام کیږي د هغې درملو څخه استفاده کوي د هغې نه به د پتیتی بی یا د تور زیړي ناروغان په کامله توګه ډډه او پرهیز کوي مننه
بله بل اوریدونکي برا واخلو السلام علیکم
السلام علیکم سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د سزار اخونزاده د بالامرغه وڅخه
علیکم السلام عبدالستار اخونزاده له بالامرغه په خیر راغلی مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه
د ډاکټر صاحب څخه زما سوال دا دی چې دغه مرض چې دی د مور شوم ته په صدقه انتقال کوي او میړه او ماینه سره کوم دي چې میړه او ماینه کدا یو د بل سره دغه مرض کم انتقال کوي او د خلکو څخه سره کم د خوراک د لارې څخه یا د ناسو ولارې د خواس خم دا انتقال کوي او که د دې مرض تبابت ونه شي نو د ته په آخر کې سا عکس العمل شي معنا د دغه مریض د مرګ سبب او کیا
ڈاکٹر صاحب مہربانی
جبارخیل صاحب دا اخونزاده صاحب دا ډیره ښه پوښتنه را سره مطرح کړه. اول برا شو په اخونزاده صاحب محترمه کې چیرې زموږ غږ تار وي نو د تور زیړي او هپاتایټس بي د انتقال په هکله باندې خپل باندې د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح تور زیړی د څلور لارې نه انتقال کوي، اول د وینې له لارې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خوب د جنسی اړیکو لارې، او څلورم هم د شخصي وسایلو لارې. رابشو اول د انتقال لارې ته چې هغه د وینې لارې انتقال کوي، چې په هغه کې هغه کسان بل خصوص متادین چې هغه د مشترک استنو یعنی مخدره مواد په زرقي شکل باندې اخلي د هغې لارې هغې ته انتقال کوي، او په دوهم قدم کې هغه د بعض د غاښو ډاکتران په ډیر یعنی کم پیمانه سره د غاښو ډاکتران او هغه جراحان چې هغه خپل سامانالات په صحیح ډول باندې نه تقیموي کیدای شي د بل ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال کړي، او په درېیم قدم کې هغه نایان چې مثلا د مشترکو چړو څخه یا د مشترکو پاکیګانو څخه نورو پر استفاده کوي، او د دې تر څنګ زموږ هغه خویندې چې آرایشګاهو ته مراجعه کوي یعنی د مشترک مچونک څخه هلته استفاده کوي، او د دې تر څنګ هغه خویندې چې بعضې دوکانو یا بعض آرایشګاهو ته ځي او هلته خپل غوږونه د یوې تفنچې په واسطه باندې سوره کوي، نو کیدای شي د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال شي. دوهمه د انتقال لارې د مور څخه ماشوم ته وه، هغه وخت مورګانې چې یعنی هپاتیت بي یا په عوامه اصطلاح تور زیړی لري، نو کله د زیږیدو په وخت کې چې هغه ماشوم دنیا ته راځي، نو کله چې دا ماشوم ولادي کانال پاس کوي کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال ومومي، او درېیم هم د جنسي اړیکو د لارو انتقال وه، او که چیرې خاوند تور زیړی ولري نو کیدای شي خزه ته انتقال وکړي، او کچیرې خزه تور جوړی ولري نو کېدای شي چې خاوند ته انتقال کړي، او څلورم هم هغه وګړي چې په تور جوړی باندې اخته دي او هغه نور روغ کسان د هغې د شخصي وسایلو څخه استفاده کوي لکه هومنز، بورس، چاړه، مثلا ناخونګیر، مسواک، د دې څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کېدای شي د په تور جوړی یا هپاتیت بي باندې اخته شي. او هغه وګړي یا زموږ هغه دوستان چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي که چیرې دی هپاتایټس بي یا تور زیړی لري او دی خپل روغتیا ته پاملرنه نه کوي یعنی خپل ناروغۍ ته پاملرنه نه کوي، نو کیدای شي دی ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي: اول د ځیګر عدم کفایه یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطانونه، دریم د ځیګر سیروز، او څلورم هم کیدای شي ناروغ د مرګ تر کومه پورې ورسی. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم شته؟ یو بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
خیر جوړی.
په خیر سه مهرباني وکړه، نوم درته وایا، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د پروان ولایت نه اړیکه نیولې.
نوم څه دی؟
عزیز الله.
عزیز الله له پروان څخه. مهرباني وکړه د تور زیړی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
پوښتنه ده چې دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زیړی په څو قسمه ده او په ټولو کې خطرې کمې؟
اها مننه. پتام اوسه بس هم دغه یو پوښتنه لري.
بله بله مننه تاسو نن سلام.
پتام اوسه مهرباني وکړه.
مننه عزیز الله ورور، ډیره ښه پوښتنه در سره مطرح کړه. خپل باندې زیړی چې دی هغه په وو بخښو باندې ویشل کیږي، یعنی خپل زیړی اسباب په پوو کټګوري باندې ویشل کیږي چې هغه شپه کټګوري په دې راځي. اصلي کټګوري ته چې هغه زموږ اکثره واقعیا جوړوي هغه ویروسي ناروغي دي، چې په ویروسي ناروغي کې کیدای شي هپاتیت ای، بی، سی، ڈی، ای، ایف او جی وی. چې له دې جملې څخه د نړۍ په کچه باندې چې اکثریت واقعات تشکیلوي د زیړي، یعنی ډېرې پېښې رامنځته کوي د زیړي، هغه تور زیړی یا هپاتایټس بي دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه مخکې مهم چې یادونه وکړله، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په هپاتایټس بي یا تور زیړي باندې اخته دي. یعنی زموږ اکثره واقعات چې جوړوي هغه هپاتایټس بي یا تور زیړی دي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې په دې هپاتایټس بي یا تور زیړي باندې چې اکثرا چې اخته دي هغه هم نارینه کسان نظر شزینه و تا دیر پا تور زیدی یا هپاتایټس بی بانده اخته کی. نو پا دو هیلاج عزیز الله ورور خپلا پل زوا پا سی توگه بانده اخسته بی. مننه.
بله انشالله. آمور بشو بلاری که برا وخلو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. پا خیر رغلی.
سلام تا تا و داکتر سیستا و دازازی را دو تولو قدر
مناوری دیم کنه. علیکم السلام. پا خیر رغلی. میره بانی و که نوم دیرا تا وویا ده کم زینه دی عریکه نیولی ده او پختنه دی مطرح که.
مجانو کشمن ترخیلیم به کابل ولایت دی سب دول سالیم دکتر نو پختنه که ولی اول پختنه بنا و چه یا سوک فدغ ناروغی بانی کلمره که اختکی جیتنه را را یا دکتر جیری
آثار علائم یعنی د تور زیړی څه دي څنګه پوه شي چې په تور زیړی اخته ده؟
او یعنی نه خنخانی کې مې دی او بل وخت نه دا چې
مور کله پټول یا ماشین ته شودي ورکي ایا لدینم انتقالیږي کنه؟
بله مننه پتام او سامي ربني وکړه ډاکټر صاحب.
او مننه ترخیل صاحب ها کسان چې په تور زړی باندې اخته ای د هغه ک کیدای شي لوند نه کني خونه په خپل ځان کې ولري نو خو په دې مفهوم نه چې چیرې د لوند نه کني خونه هغه ناروغ ونه درلودل نو هغه په تور زړی باندې اخته نه دی. د تور زړی د قطعی تشخیص لپاره د وینې معایناتي نو په هر صورت باندې ها کسان چې په تور زړی باندې اخته وي کیدای شي هغه ته لوند نه کني خونه پیدا شي. اول خستګي، دوهم بهالي، دریم بیشتایی، څلورم ضربدوالی، پنځم استفراقات، شپږم د ګیر د خی خود پورتنی برخی دردونه، اووم هم په پرمختللي حالات کې کیدای شي د جلدی خارښ، او واتم هم د سترګو د ادرار یا تشو متیاز او د جلد رنگ زیروالی، او نهم هم د مفصلو دردونه، او لسم هم کیدای شي د نورغانو سره تبه موجوده وي. خو ایده د پاره د نخنیخانی د زیړي نخ نیکونی دی لیکن تشخیص قطعی کولای نشي که چیرې د مشکوکیږي نو د کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو د هغې د وینې په واسطه باندې د هغې تشخیص نهایی شي.
بله ډېر زیاته مننه. یعنی هدف دا چې په خپل سر د دوا یوازې په علایمو باندې نه شروع کوي، اول د ځان په دې باندې ډاډه کړي چې آیا اخته شوی دی او کنه. نور اورېدونکي لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلئ. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ جاوید له جلال آباد څخه. په خیر راغلئ، مهرباني وکړه. فریدالله عمری را سره میلمه دی او ستاسې پوښتنو ته د تور ګیډي په اړه باندې ځواب وایي.
اول خو زغورم په دغه هپاتولوژستان په افغانستان کې ډیر کم دي کنه، یا هیڅ په نشټنه حسابي زدان متخصصین شته، خو خاص د جګر کې چې تخصص کړی دا ډیر کم پیدا کی او دا ډیر مهمه ده، باید دا ډاکټران موجودی. د پښتنه مې ډاکټر صاحب مدا ده چې کله چې یو نیگیټیو راش نو بیا د روغ او د دې مریض انسان چې مریض د چې د تکلیف نیگیټیو شوی نو د دې تمه سپېږي ځکه دا ملاج شوی نیگیټیو راغلی او روغ هم نه لري هغه نیگیټیو نو د دې ترمن څه فرق دی؟ یو مې دا پوښتنه ده. او بل د مې پوښتنه چې کوم معاینات باید وشي کړم، یا یاش کې یا کال کې چې هغه خپل هغه وکتل شي چې آیا دا روغ دي کنه، دا یعنی د جګر لپاره کوم ټیسټونه وشي چې فعالیتونه وځي؟
bale 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 ډیر زیاته مننه. اها
بس بازه مننه کور ودان بس
پتام اوسه ګران اورو پتام اوسه مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
او جاوید اورو ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مر سره مطرح کا. اول برو شو چې د خوریکیا هم چې په د افغانستان کې د هپاتولوژي په بخش کې سپیشلستان یا متخصصین نشته، ځکه دا خپل باندې مشکل دلته ده چې ټول په بخشونه په تخصصي څانګو باندې ویشل شوي دي. او خپل باندې دا هپاتیتونه یا زیړي چې دي دا مربوط دی انتونی کېږي، ځکه او په افغانستان کې هم د افغانستان په کچه باندې یو شفاخانه چې لرو دی انتونی، هغه هم په کابل کې ده او په نورو ولایتو کې په بعضې لکه جلال آباد او مزار او په هرات کې د انتونی بخش څانګې شتون لري، لیکن خاص مختص شفاخانه وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې که چیرې مختص شفاخانه په ولایتو کې هم شتون درلودی نو کیدای شي چې د هپاتولوژي بخش هم یا د ځیګر بخش هم جدا شوی وای. او را بشو ستاسو پوښتنې ته، هغه کسان چې په هپاتیت بی یا تور زړی باندې اخته وي، د هغوی لپاره په معاینات په لومړي قدم کې په هر درې میاشتو کې باید تکرار شي. په لومړي درې میاشتو کې یعنی هغې ته الفتی یا لیور فنکشن تست یا د ځیګر وظایف په درې میاشتو کې، د هغې تر څنګ باید ابډومینل الټراساوند بلخصوص ځیګر د ځیګر الټراساوند دا باید په درې میاشتو کې تکرار شي. او دې ناروغ ته هر شپږ میاشتې باید د پی سي آر معاینه باید ترسره شي ترڅو معلوم شي چې د دې پی سي آر ډیټیکټډ دی، نو ډیټیکټډ دی، یو په عوام اصطلاح باندې فعال دی یا غیر فعال دی. او وروسته د هغې څخه د هغو پی سي آر مطابق باید د درملنه ترسره شي. یعنی خلاص ډول هر درې میاشتې او شپږ میاشتې باید د دې معاینات باید ترسره شي. را به شو د هغه کسان چې د تداوی په واسطه باندې نیګیټیو کیږي، خو هغه کسان ډیر محدود دي. او کیدای شي مثلا به دې تر څنګ بعضی کسان چې په شپږ میاشتو کې په هاد مرحله کې وي، یعنی اکوټ هپاتایټس بی مرحله کې وي، کیدای شي عضویات په خپل باندې هم انټي باډي جوړه کړي او د بدون کوم درملنه څخه هم د هغې زیړی منفي شي او انټي باډي مثبت شي. دا کسان نظر هو کسانو ته چې یعنی هغه هپاتایټس بی نه لري دا پیسوونه برتری پر دې کې راځي دی علاوه دې نه چې هغه په تور زیړی ویروس دوه سره خسته او دغه مقابل کې انټي باډي جوړه کړی دی او انده پر هم په دې باندې تور زیړی عمله یا په هغه وجود مداخله نشي کولای. نظر هو کسان را چې هغه تور زیړی نه دی سپری کړی په دې هیله باندې جاوید اورو چې خلاص جواب دی اخسوي کچیر به تفصیل ضرورت لود په دوړ سترو باندې د انټونی شفاخانه استاس پر مخ باندې شپه او رسلاسه ده ان شاء الله په تفصیل سره په دې اړه اکلا باندې خبرې وکړو. مننه.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مخې خوښي نبیوله زابلای دا وخت
له غزنی خبرې کوم. علیکم السلام نبیوله زابلای له زابل نه په خیر رغلی له غزنی نه په خیر رغلی مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم وګمه خوري له ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده کله چې په تور زیړی یو مریض په تور زیړی مریض ورځي ډاکټر ته ورځي هلته ډاکټر ورته وایي تور زیړی ده نو کله چې د رنگ تور څه ویني رنگ تغییر نه کوي هغه مریض ته تشویش پیدا کیږي چې نه زه تور زیړی نه یم. آیا داسې امکان لري چې د مریض رنگ تور شوی نه یا دوی په تور زیړی اخته وي؟ او آیا داسې امکان لري چې د کس رنگ تور شوی پوست تور شوی جلد تور شوی او دای هم تور جړینه یا خایو بل مشکل دی؟ مننه خندم.
بله ډیره مننه فاطمه او سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته جواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابل اورورا ته هم دې پوښتنه سره مطرح کړه. هغه کس د لکه څرنګه چې موږ مخکې هم وویل چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی، اصلا دغه تور زیړی اصطلاح چې ده دا یوه غیر علمي اصطلاح ده چې د عوام خلک ورته استعمالوي چې دا تور زیړی شو، دا سپین زیړی شو، دا زیر زیړی شو. یعنی دا خپله باندې علمي بیس یا اساس نه لري. یعنی دا هغه په دې مفهوم نه هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري د هغې رنګ به تور کیږي؟ نه، هیڅکله هم د هغې رنګ نه تور کیږي. ځکه ملکه مخکې هم چې وویل چې د تور زیړی نښې نښانې ځانته دي او دا تور زیړی یا هپاتایټس بی د جل په توروالي یا شینوالي کې هیڅ نوه رول نه لري. نو دا هغه اصطلاحګانې دي چې یعنې غیر علمي اصطلاحګانې دي. د اصطلاحګانې بیخي د مغز نه لري که زیړی ټول یو رقم دي، فقط په ځانته کلاسیفیکیشنو یا په ځانته سنفو باندې ویشل کیږي، تقسیم بندي کیږي او د هر تداوی او درملنه فرق کوي. په دې هیله چې ځواب مو اخیستې وي. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته بلار شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبر خل خور تا ته سلام ډاکټر. سلام
علیکم. السلام په خیر راغلی. نوم دې څه دی؟ د کوم ځای اړیکنی ولې؟
زیرا کوچایم له پکتیا نه.
زیرا کوچای له پکتیا څخه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وای. پوښتنه مو مطرح کړئ
ډاکټر صاحب. نو اوله پوښتنه مې دا ده چې شنو مې په ګوړې څومره اثر کولای شي په منطقي ډول کې؟ دا ډېر ماشري دی او کنور ډېر ماشري دی. رادو الله راته وایي. دومره پوښتنه مې دا ده چې پی سي آر کې منفي سیمه نه وروسته د ایس جی بی ټي درجه منفي کې کنه؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې تبه په منفي مغه کې تبه راځي کنه؟ مثبتې مغه ته تبه سړي باندې راځي که منفي سي بیا هم تبه لري کنه؟
بله مننه. پتا مو سوروره مهرباني وکي.
جبارخیل صاحب، کوچی صاحب هم درې پوښتنه سره مطرح کړې او درېم خې پوښتنه دی غازی خې د خبر ترني پوښتنه دی. اوله پوښتنه دی دا چې دا ورور حتمان په خپل کوچای سره په خپل کورنۍ کې کوم څوک لري چې هغه په هپاتایټس بی او تور زیړی باندې اخته دي؟ او کوچای سره که زما غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي، بیا هم د تور زیړی یا هپاتایټس بی لپاره اوه کټګوري دواوي انتخاب شوی دی چې هغه عبارت دی له اول لیمو وایدین، تلبو وایدین، اډوفویر، تنوفویر، تنومیب، انتیکوویر او تلوپریویر څخه عبارت دی. چې په دې د دواګانو جملې څخه د نظر د ناروغ هغه حالت ته او د هغې د ناروغۍ درجې ته هر دوا فرق کوي. مثلا د تنومیب چې دی ده اوس په اوله کټګورۍ کې راځي چې ښه دوا ده، د ناروغ ته ورکول کیږي، د ورځ یو تابلې 300 میلی ګرامه راځي. نو دا ډیر ښه تاثیر لري. لیکن که چیرې په ماشومانو کې وي یا مثلا په لویانو سپین ږیرو کې وي، بیا خپله باندې د هپاتایټس بی یا تور زیړی درملنه فرق کوي. په هر صورت رزو د پی سي آر معاینې په هکله باندې دوهمه پوښتنه به تاسو وکړله، مطرح هم کړله. هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه د کوشش وکړي چې هر شپږ میاشتې بعد خپل پی سي آر معاینه ترسره کړي. ستاسو کوم ناروغ که چیرې په کور کې شتون لري او هغه د تینومیب دوا اخلي، شپاگ میشته باد هیغه تا ماینات تر سرکوی ده هیغه پی سی آر منفی رزی نو ده هیغه ده پاره به شپاگ میشه نور هم تداوی تا در ادامه ورکوی ده پا ده مفهوم چه ده دوباره جواندی که دو یا ریپلیکیشن ده هیغه چخه جلوگیری وشی. او دریم هم تاسو دریم پختنه چې مطرح کړه هغه هم د تبې پاک لبوندې و د لکه مخې موږ چې په یادونه وکړله د تور زیړی هپاتایټس بی آر نښې نښانې چې دي په هغې کې تبه شامله ده، لیکن دا په دې مفهوم نه ده چې هغه کسان چې په تور زیړی هپاتایټس بی لري هغه به حتما تبه لري. نه، کیدای شي دا ناروغان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي کیدای شي هیڅ هم تبه ونه لري یا ځان درد یا خستګي او بېحالي ونه لري. نو کیدای نو دا ناروغ که تبه لري د هغې ترڅنګ د تور زیړ ترڅنګ باید نور ناروغۍ هم وڅړل شي او د هغې پلټنه هم وشي. مننه
ډاکټر صاحب. آیا دغه دوستان د ځان ژغورنې لپاره کوم موضوعات په پام کې ونیسي چې ځان له دغې ناروغۍ څخه وساتي؟
دا کسان چې مثلا کوشش کوي کې اول هغه کسان د عمومي لارې چارې دندې د تور زیړ د مخنیوي عمومي لارې چارې باید د لاندې پشان باید مد نظر ونیسي، بلخصوص موږ هغه سی کار کوون کې چې هغه نور وګړو ته مثلا زرقیات کوي یا مثلا ستنې باور کوي د دې کوشش کوي چې بدون دینه چې هغه ستنې سر قربان کوي د هغه مخصوص سیفتی باکسو کې هغه سرنج باید خطا کوي.
بله.
او دو هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې نور ته بینه ور کوي یا د نور څخه وینه اخلي یا د هغه وینه باید چک شي وکړي چې علاوه بر دینه چې د هغه تور جوړ وکړي د هغه باید اچ سی وی او اچ آی وی او سیفلیس هم لري هم باید چک شي. او دریم هم هغه کسان چې همیشه مثلا د ودونه کوي یا نامزد کوي نو د کوشش وکړي چې خپل مکمل صحیح معاینه ترسره کړي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو نه اجازه غواړم. تر بیا مو الله مل شه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.